السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې چې منور شاس تاسو کوربه نیکه هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان میرعلي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې اسلام آباد ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان له 15 تر 16 غړي په افغانستان کې موجود دی او د جرمني چانسلر اولاف شولز باندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غزه په اړه ملاقات کوي د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د عملی اقدامات وکړي د میرعلي خدي سیمه یو اوسیدونکو او سوداګر کمال شاه پرون مشالې لټول چې د مارچ په 14 ماشوي بریدونه دومره زور ور وچنځ دي کورونه ته هم زیان رسوبله بلخوا د ملي جمهوریت غورځنګ مخکخ جمال داول هم مشالې لټول چې د ناامنۍ ضد یې سو وار احتجاجونه کړي خو بیا هم په سیمه کې د ترګری پیخي دوام لري د سیمه زنو اوسیدونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې پرون د میرعلي په خدیسي مکه په پوزي کیمپ ځانمرګي بریده اون خطو کې د دوو افسرانو په ګډون او پوزیان وجل شو د پوز مطبوعاتي سانګې آی اس پی آر د بریده تصدیق کړي ویل دي چې په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وجل شوې په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لري او ویل چې بریده کې د جوب لوشمیر 15 تر رسیدلې د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د بریده ذمہواري منلې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی ادا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15000 تر 16000 غړي په افغانستان کې موجود دي نو مولي دا سرګندونه په هغه غونډه کې وکړه چې په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د مارچ په 14 په اسلام آباد کې جوړه کړې و په دې اړه یادې ادارې مشال ریډیو ته خبر پاڼه استولې چې په کې د دورانی لخوا ویل شوې اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو لاره یې پیسې تر لاسه کوي د پاکستان ځانګړي استازي زیاته کړه دا ښکاری چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي ځکه چې د افغانستان موقتی حکومت د دومره لوی شمیر خلکو د ورځنی لګښتونو پوره کولو توان نه لري خبر پاڼه د اسف دورانی په حواله زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیر وختونو کې ځکه ناکام شو چې دغه وسلواله ډله نه تسلیمې دوته تیار و او نه هم د پاکستان آئین منلو ته مشال ریډیو د دورانی د اداو پاړه د طالبانو حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو حاصل وکړه خو نو موړي په دې حق له جواب و نه وایه دا په داسې حال کې دا چې لدې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولې چې د طالبان په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه دا کړې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دا تورونه تل رد کړي ویلې دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت د دوه اړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوې د پاکستان بهرنو چارو وزیر ساغدار پرون په ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې ساغدار زیاته کړې چې خپل افغان سیال سره په خبرو کې ویلي چې تجارت امنیت د ترګري مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې د حکومت په لومړي توبونو کې دي بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ ضیا احمد اهم پرون په ایکسپانډ ولیکل چې د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی ساقدار سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په پوله د مسافر ستونزو په اړه هم خبرې کړې دي امیر خان متقی ساقدار ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده د اسلام آباد یو عدالت پرون خبريال اسد علي تور په ضمانت خوشی کړی د اسد علي تور وکیل او د بشري حقوقو فعال ایمان زیب مزاری پرون ویل چې د یادې مقدمه اوریدنه سپیشل جج سنټرل همایون دلاور وکړه او اسد تور د عدالت تر ضمانت ورسته لاړ یا له جیل څخه خوشی کړل شوی دی نو موړی وای
آج اسد علی تور کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے
نن اسد علی تور د اڈیالہ زندان سخا خوش کړل شوی هغه خپل کور ته تللی د هغه د روغتیا حالت خنه دی هغه په زندان کې ډیر کمزورې شوی دی خو بیا هم د مبارزې لپاره د هغه حوصله اوچته ده
د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای د فروری په شپږشتمه خبريال اسد علي تور هغه وخت ونیو چې د یادې ادارې په خبره اس تور په ټولنیزو شبکو د عدلي پرځت په بدنيتي ولاړ کمپاین کړی دی. خو اسد علي تور او وکیلانو دا تور نه رد کړی دي. تاسو د مشال لړیو خبرونه اورئ. نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکی پیښه شوې چې په کې خواوشا 21 کسان وجل شوې. د طالبانو د واک لاندې ملي ریډیو او ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې نن سهار په یخچال سیمه کې یو مسافر وړونکی بس د تیلو ټانکر او موټر سایکل سره وجنګیدل. د افغانستان ملي ریډیو وایي چې په پیښه کې 11 کسان زخمیان شوي هم دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوې د جرمني چانسلر اولاف شولز نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. د نوموړي اسرائیل ته د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې دویم سفر دی. تمه ده چې د اولاف شولز د خبرو منځ ټکی د غزې تړانګې په جنوبي سیمې رفا کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره د اسرائیلو تیاریانې وي او شولز پلان لري چې د دې پر ضد یو بیړنۍ خبرداری ورکړي. د جرمني چانسلر د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ غوښتنه کوي چې په نتیجه کې د اسرائیل یرغمل شوي کسان خوشي کړل شي او غزې کې اغیزمنو ته نورې بشري مرستې ورسول شي. امریکا او یورپي یونین حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاوس په مرکز پرونی برید ورسته خلکو یو وار بیا دروانه نه امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
میرو د بازار سمرا کاروباري خلک ته د کانینه دي مالی نقصان یې دغه وشو په دې غربت شه په دې رمضان شه.
اسحاق ډار او میرخان متقید سوداګری زیاتولو په ګډون په یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد اپریل په 2مه د سېنټرانو ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. په دې اړه د صوبایي انتخاباتي کمیشن چارواکي سوای
دوبای اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا اب کاست کوي په دغه ورځ باندې.
په منګور کې یو نان بای د روجې په میاشت کې د 150 روپو ډوډۍ په 100 روپۍ خرڅوي. یي روټې تر لاسه کون کې یو تن وای
چې مې حساب وکړ دا روټې 450 روپو را او دې مرا 50 راکې تی شي کنه نو مې خوشاله شو دوا مې لوکا نو ما کوم دا خبره چې 300 روپۍ مونته په کور پاتې شي.
بل یو ریپورت کې به واوري چې په هلمند ولایت کې په ټرافیکی پیښه کې 20 کسان وجل شو دي. یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال لري تر څنګلر اوسه د مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو لړۍ ته ورځو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی بریډ کې د وو پوزیانو تر وجل کېدو او 25 تو جوبلېدو ورسته ځای خلکو یو وار بیا دروان نام نه د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پوز د مرکز په خديسي مکه د ځای دوکانونو او کورونو سره نږدې وو. حمله دومره زور ور و چې ځای کورونو ته هم زیان رسولې. د دې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان ریاست د وسلوالو پر ضد بے توپیرا کاروی وکړي او نور د پوزیرستان تجربه نه کوي. د پاکستان پوز بیا وایي چې د میرالی په بریټ کې یش پاګ وسلوال هم وجلی او امنیت تجمنده. په دې اړه نور تفصیل له سیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوز امریکو ادارې ISPR په وینا د شمالي وزیرستان میرالی خدی کې پر فوزی مرکز ځانمرګي بریډ او تر هغه وروسته په ډزو کې د فوز دوه افسرانو په ګډون او سرتیری ووجل شول. ISPR رسنیو ته په لیک ډول شوې خبر پڼه کې ویلي چې د مارچ پښپړه سما سهار وختي شپږ وسلوالو په میرالی خدی کې پر فوزی مرکز برید وکړ. د دوی په وینا وسلوالو له بارودو ډک ګاډي کې په امنیتي پوستا کې چاودنه وکړه او وروسته یو شمیر ځانمرګي بریدونه وکړل. د پاکستان فوزی او زیلی انتظامیه چارواکو تر دې وړاندې په هغه وسلوال برید کې د اول سرتیرو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی وو. خو وروسته سیمه کې موجود د غوچارواکو مشال ریډیو ته بیګاش په بیا وویل چې برید کې د روبل شو سرتیرو شمیر 25 تر رسیدلې چې بنو کوهاټ او نورو فوزی روختونونو ته وړل شوی. ځایي خلک وایي چې دغه پېښه کې ځایي خلکو دوکانونه او مارکیټونو ته هم توانونه رسیدلې ځکه چې 14 زوره وروه. خو ځایي خلک د ځاني تاوان نه ځکه وژغورل شول چې د برید په وخت خلک بازار ته نه وروتلې. د میرعلي خدي اوسېدونکي ځایي سوداګر کمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې تل په داسې پیښو کې د ولس توانونه هم شوي. دا آئی ایس پی آر بیان تر مخه په برید کې وژل شو و سرتیرو جنازه پرون ماښام بنو چونې کې وشوه چې پکې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض په ګډون ګڼو فوزي چارواکو ګډون وکړ. ځایي خلک وایي چې خلک د ویرې ښکار دي، د مودینه د ترهګرۍ سره مخ دي، د کالونو رهسه د ګڼو ځاني مالی توانونو سره مخ شوي. د میر علي خدي اوسېدونکو او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه د ترهګرۍ جنگ خشا ګرځېدلی.
دلته وخت په وخت دا بریدونه او دا کیسې کترې شوې دي چې په هغې کې د سکول ماشومان هم زخمیان شوي دي، او وخت په وخت د عام پبلیک هم او عوامو بیا وخت په وخت څه ناسته پسته د احتجاج په شکل کې هم کړې ده. جنرل پبلیک د ژوند او د مال خیال دې وساتل شي. دا نه یوه ورځ ده، نه دوه ورځې دي، په کلونو کلونو راسې وزیرستان او د وزیرستان ولس د دې مرګ ژوبلې سره او د دې توانونو سره مخامخ دی. په وزیرستان باندې قسمه قسم تجربې وشوې چې اخر کار د دې ولس سره د دې خاورې ګناه معاف کړی شي او چېرته دا خلک او دا قام د آرام او د سکون ژوند په خپل خاورې ومومي.
د پاکستان فوز دانه دی ویلي چا هغه برید چا کړی، خو د پاکستانیو طالبانو حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د برید ذمهوري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې له 1300 کالونو راهسې ناامني زیاته شوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ ژوبلې وخت دی. امنیتي سرتیری وخت په وخت هلته له وسله والو سره د نښتو او ورته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي، خو د دې سربیره هم په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ پیښې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر خارجه اساق ډار ته د مبارکۍ ټلیفون کړي. په خبرو کې دوی دواړه د خپل هیوادونو ترمن د اړیکو پیاوړي کولو، تجارت ته وده ورکولو، د ترهګرۍ پر ضد ګامونو پورته کولو ژمنه کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وخت په وخت تور لګی چې په پاکستان کې برید کوونکي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې محفوظ پټن ایونه لري او له غزایا بریدونه منتظم کوي، خو د افغانستان ته طالبان حکومت بیا د تور نه ردی درې ترڅنګ د منتخب حکومت نه وړاندې نگران حکومت افغانستان ته د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ستنولو لړۍ هم پیل کړې و چې دغه د وجه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر خنډ دي. خو اوس ځینې سیلونکو وایي چې د پاکستان نوی حکومت جوړېدو نه پس ممکنه ده چې د افغانستان سره یې تعلقات خشي. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو
پښپاړسم مرته ټلیفون دلاره د خبرو په وخت امیر خان متکی او اسحاق ډار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې خکولو لپاره د کار کولو ژمنه هم وکړه. اسحاق ډار په خپل اکسپانا په یو پوسټ کې د امیر خان متکی په ټلیفون کولو خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان سره تجارت ته وده ورکول، د خلکو ترمنځ اړیکې پراخول او د ترګرۍ په ضد مرسته کول د پاکستان لومړیتوب دی. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس دا هیله شته چې د افغانستان سره اړیکې ښې شي. د پدې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
پرونی کوم خبره چې دواړو وزیران خارجه په منځ کې شوې ده، زه دا یو ښه اقدام بولم که چیرې په واقعیت دواړه هیوادونه وغواړي نو کولی شي ستونزې د یو سیاسي تفاهم یا ډیالوګ له لارې دوی حل. او بل خوا ته پاکستان د افغانستان نه بغیر، افغانستان د پاکستان نه بغیر نشي کولی چې دوی ژوند ولري، ولیکه ښه ثبات وي دواړو هیوادو په منځ کې نو پاکستان کولی شي سمنځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او خپل کوم تجارت چې دی په مخ ویسي او بل خواته کراچی اندغه نور بندرون چې پاکستان کې لري افغانستان د دیلر لارې کولی شي تجارت وکړي.
خو په پېښور کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجنګر کشف الدین سید وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ښه کولو لپاره کار د انتخاباتو نه هم وړاندې پیل شوی و، او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د افغانستان دوره هم په دې لړ کې کړې وه. د په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن نه وړاندې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې چې کوم وفد تللی و، نو هغه وفد هم هغوی سره چې کومې خبرې ترې د افغانستان واکمنو کړي دي، هغه هم په دې بنیاد شوي دي چې هغوی پاکستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي، او دا ویلي دي چې یاره دا چې کوم زموږ ترمنځ کوم داسې تنازعات یا متنازع امور دي، په کار ده چې دا په خبرو اترو باندې حل شي، او بیا زور په هغې کې په تجارتي اړیکو باندې هغه ورکړی شوی دی، او د هغې هم دا خواهش دی چې که داسې څه خبره را هم شي نو پکار ده چې زمونږ تجارتي رابطې دا روانې وي، دا بحال وي.
بلخوا په اسلام آباد کې اوسیدونکو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوا راسې بې باوري زیاته ده، او د حکومتونو په بدلېدو پرې ډېر اثر نه پرېوځي. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان مسئلہ دا دا چې هغه په دې کنفیوز کې دی چې افغانستان سره څنګه خپل معاملات حل کړي. تعلقات یې تاریخي طور باندې ډېر ښه نه دي پاتې شوي، او چې کوم حکومت هم راشي هغه د بادشاه زمانه وه، خو هغه د ترقی یا د نجیب کارمل زمانه وه، خو بیا وروسته مجاهدین رالل هغه سره هم کیسې ګډې وډې وې، بیا اشرف غنی او کارزی صاحب دی رالل. چونکه دلته کې ذهن زموږ د فارن پالیسي ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو.
په کال 2018 کې د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د واکدارانو لخوا په خوشحالۍ بدرګه شوی و، خو وروسته یې اړیکې ورسره خراب شوې، او پاکستان څو واره په افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکولو تورونه ولګول، او وی ویل چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلته په امنیتي ځواکونو او دسیساتو حملې کوي. د انتخاباتو نه وړاندې د پاکستان نگران حکومت بې اسناده کډوالو خلاف عملیاتو په نوم د ملک نه د افغانانو وستل هم پیل کړي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د سینټ د چوکیو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د انتخاباتو کمیشن د وفاق او سلور صوبو اتصل ویختو چوکیو لپاره د 115 ویختو کسانو نمونه په ډاګه او حتمی لیست جاری کړي. کمیشن به د مارچ تر 19 پورې د دغو امیدوارانو د کاغذونو ارزونه کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد سینټرانو د ټاکلو لپاره د اپریل په 2 انتخابات کیږي. د سینټ چوکیو ته څوک څوک ولاړ دي او د هغوی تفصیل څه دی؟ د پېښور نه پی زمونږ خبریال شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شوي مخکښو امیدوارانو کې پخوانی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ، د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، فیصل واډوا، احد چیما، ډاکټر یاسمین راشد، راجا ناصر عباس، پرویز رشید، اسحاق ډار، سنم جاوید او ایمل ولی خان شامل دي. د خیبر پښتونخوا 1200 لپاره تر دې دمه د ټکنوکریټو او علما 200 لپاره لس کاندیډاټانو نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په دوی کې اعظم خان سواتی، قاضي محمد انور اډوکیټ، دلاور خان، انور الحق قادری هم د خپل نامزده کاغذونه جمع کړی دي. د وو عمومي سوکو لپاره 25 امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي. چپک عرفان سلیم، محمد طلحه محمود، دلاور خان، فیصل جاوید، آصف اقبال، اعظم خان سواتی، مراد سعید، نور الحق قادری، فدا محمد او نور شامل دي. د غرض د خزو د 200 لپاره وو کاندیډاټانو خپل کاغذونه جمع کړی دي. چپک مهوش علی خان، عائشہ بانو، روبینا ناز، روبینا خالد، شازیہ، سیدہ طاہرہ بخاری او حمیدہ شاہد شامل دي. خیبر پختونخوا کې د سنټ د ټاکنو د زاریانو پاړه د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته وایي
چونکه د دې نن د چکم چا کاغذونه جمع کړی دي، نو نن تاریخ باندې د اغه حتمی یعنی اغه فهرست جاری شو. په دې کاغذونو جان پړتال به د 19 مارچ پورې کیږي. د شان په 2 اپریل باندې به دا انتخابات په صوبای اسمبلی کې چکم پولینګ سټیشن باندې ډیکلیئر کیږي. اغه کې به منعقد کیږي. صوبای اسمبلی ممبران خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا با کاست کوي په دغه ورځ باندې.
دغه ورځ د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو شپږ درش امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په جنرال سیټونو پاکستان مسلم لیگ نن او جمعیت علما اسلام فین علاوه د پاکستان پیپلز ګوند غړو هم خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په بلوچستان کې عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په ګډه په عامو څوکو ایمل ولی خان او جان محمد بلیدی کاندید کړي دي. دغه راز پخوانی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، اعجاز احمد او ډاکټر حسین اسلام د بلوچستان څخه د آزادو امیدوارانو په توګه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. دغه ډول سنا جمالی د خود رسوکۍ لپاره په آزاد توګه کاغذونه جمع کړي دي. د سینټ امیدوارانو وروستۍ نوملړ به د مارچ په ویشتمه جاری کول شي. د سینټ د انتخاباتو لپاره به په قومي اسمبلی او څلور واړو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات کیږي. د فاټا د څلورو پخوانی غړو لخوا په خالی شوو څوکو به دا ور انتخابات نه کیږي. د پخوانی فاټا له خیبر پختونخوا سره د زم کېدو وروسته په سینټ کې د فاټا لپاره مخصوص څوکې د آئینی ترمیم له مخې ختم کړی شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه لی. د اسلام آباد یو عدالت پرون د خبریال اسد علي تور ضمانت منظور کاو نو موړې له زندانه خوشی شو. تور د فروری په 28 د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای لخوا نیول شوی او پاغه یې تور پورې کړی و چې د عدلیه پر ضد نفرت خپرونکي کمپاین یې کړی، خو تور دا تورونه رد کړی دي. اسد تور په سیاست کې د پوز مداخله په اړه د نیوکو لپاره هم پیژندل کیږي. که څه هم خبریالانو د نوموړي د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادي په بی مثاله توګه د خپل لاندې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علی خان رپورټ کې ورو.
په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور وکیلی او د بشري حقوقو فعال ایمان زینب مزاری د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویلي د یادی مقدمه اوریدنه د سپیشل جج سنټرل همایون دلاور په عدالت کې وشوه. عدالت د اسد علي تور 15,000 روپۍ ضمانت منظور کړي او وروسته اسد علي تور د اډیالا زندان څخه خوشی کړي شوی دی.
آج اسد علی تور کو اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا ہے.
نن اسد علی تور دا اڈیالا زندان سخا خوشکل شوے ہغا خپل کور تتلے دا ہغا دا روختیا حالت خن دے ہغا پا زندان کی دیر کمزور شوے دے خوبیا ہم دا مبارزی لپارا دا ہغا حوصلہ اچتا دا او نن ہغا تا زمانت دا سائبر کرائم سپیشل جج ہمایون دلاور زمانت ور کرے دے.
سپیشل جج سائبر کرائم جج ہمایون دلاور کی کورٹ سے.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د پروري په 28 خبريال اسد علي تور هغه وخونی وو او په نوموړي تور پورې کړ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې د عدلیه په ضد بدیانتۍ وړ کمپاین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تر هغې وروسته په ججانو نیوکې زیاتې شوې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 امر وکړو چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له امله پاکستان تحریک انصاف نشي کولی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د انتخابي نښې په توګه د کرکټ بله بیټ وکاروي. خبریال اسد علي تور د نیولو وروسته د اسلام آباد یو عدالت د فروری په 20 پړومبي ځل د 15 ورځو لپاره او بیا د مارچ په 3 د 3 ورځو لپاره او د مارچ په 6 د 2 ورځو لپاره په جسماني ریمانډ وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای ته سپارلې وو، خو د مارچ په 8 د اسلام آباد ځای عدالت د اسد علي تور د نور جسماني ریمانډ د اف ای ای غوښتنه رد کړه او نوموړی په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېږو. پاکستان او یو شمېر نړیوالو صحافتي ادارو او د خبریالانو د حقونو ادارو د اسد علي تور گرفتاری غندلی او د هغه نیولې د بیان د ازادۍ ضد عمل بللې او د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه هم کړې وه. په کراچۍ کې خبریال او د خبریالانو اتحادی کراچی یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري نعمت خان مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان کې هر هغه خبریال چې د اسټابلیشمنت امنیتی ادارو او عدالتي پریکړو پر ضد خپل رائے ورکوي غږ پورته کوي د هغوی په ضد مقدمه جوړیږي او نیول کیږي.
اسد تور چې دا د کم گرفتاری چې دا یو د کم یو صحافي اولنی گرفتاری نه و. پاکستان کې داسې ژوند شوي دي، په پاکستان کې صحافیان نیول شوي دي، هغوی په ضد باندې کیسونه درج شوي دي. په پاکستان کې چې په کم وخت کې اسد تور خپل ویلاګونو ریکارډ کول یا کم کې چې موږ اوس موجود یو، دا غو دور دی چې دا د اسټابلیشمنت په نظام باندې د کنټرول د ټولو مضبوط دور دی او یقینا اسټابلیشمنت دا غواړي چې څه قسم کې دی اواز دې دی اواز هغه اوچت نکړي.
نعمت خان په وینا چې حکومت او ریاستی ادارې د مقدمو د لارې خبریالان یروي، غواړي چې هیڅوک د هغوی په غیر قانوني غیر جمهوري ګامونو پوښتنې راپورته نه کړي. نعمت خان وایي په یاد قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس فائز عیسی او اسلام آباد هایکورټ د ایف ای ای هغه نوټس غیر قانوني ګرځولي چې ایف ای ای د فروری په درشتمه او شپږشتمه اسد علي تور ته جاری کړی وي. د کراچي پوهنتون د ابلاغ عامه څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان کې صحافت یا مطبوعات ریاستي ادارو په بیلابیلو نامو تل د خپل کنټرول لاندې ساتلي دي.
پاکستان خطرناک ترین ممالک میں شامل
دی. دی وی پاکستان د نړۍ په هغه خطرناک هیوادونو کې شامل دی چې خبريالان پکې وجل کیږي، زورول کیږي. بدقسمتی دادا چې هر دور حکومت هغه سیاسي ګوندونه چې ځان جمهوریت بلی د خبريالانو مطبوعاتو د کنټرول لپاره تل د اسټابلیشمنت په لاس استعمال شوی دی او هر نوی قانون سره خبريالانو باندې نوی بندیزونه لګیدلی دي. موجوده حکومت چې جمهوریت پریکړه پکې نه لیدل کیږي، نو داسې حالاتو کې د آزاد صحافت لپاره ډیر کم ځای پاتې دی. دا په داسې حال کې چې تیر کال د جنوري په شلمه د سینټ په غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت تفصیل ورکړي چې له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وجل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا رپورټر وداوت بارډر 2022 کال په پای کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی او خبریالان د وسلوالو د ګواښونو او د امنیتي ادارو لسار ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان زورول شوي، تختول شوي او وجل شوي دي او اکثر وخت داسې پیښو تور په امنیتي ادارو اچول کیږي، خو د پاکستان امنیتي ادارو دا تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. سوات ته په منګوره کې یو تنور والا د روژې په میاشت کې د 150 روپو ډوډۍ په 10 روپۍ خرڅوي. د په خبره هر ورځ تر 2000 روپو ډوډۍ د سیمې غریبو خلکو ته ورکوي چې مقصد یې غریبو کسانو سره مرسته کول دي. تفصیل له سوات نیاز احمد خان را کوي چې د روژې په خولو په غګونو پیلېږي.
د سوات منګوري خار منګوره بند محلک کې د ډوډو تنونه 15 ډوډۍ ترلاسه کوونکې د پیښور پیاز چې منګوره کې مزدوري کوي وایي چې تودې ډوډۍ یې ترلاسه کړې. نو ورته وویل شول چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه 40 روپۍ ارزانه ده.
جراغم چې د روټۍ 30 روپۍ ده، خو هغه مال جی نورې پیسې واپس راکړي او دا روټۍ مال په 10 روپۍ راکړي. ٹھیک شو، چې مې حساب وکړو دا روټۍ 450 روپۍ راکړي او دې مال 150 راکړي. ٹھیک شو، کنه نو مې خوشاله شو دوا مې لوکا نو ما کوم دی خبر چې 300 روپۍ مونږ ته په کور پاتې شو. ٹھیک شو، دا څومره غټه خبره ده. پیښ شو، بس دا جی الله دې عزت وکړي، الله دې خوشاله کړي او ان شاء الله چې ټول ته خواس کوم چې دلته دې راځي او خپل بچت ته کوي. پیښ شو، پس وګورې کې دلته دې راځي
ارزانه ډوډۍ خرڅونکي د تنور مالک امیر رحمان وایي چې هر کال په روژه کې د بازار نه نیم په نیمه په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي، خو سخت کال ورسره د خیر ښېګڼې یوې ادارې الخدمت فاونډیشن مرسته وکړه. نو ډوډۍ یې په 10 روپۍ کړه او روزانه تر 1500 نه 2000 پورې په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي.
خو دا کس راغی ما ته وینا وکړه چې روپۍ د 500 روپۍ ډونیشن بس تاسو سره کوم، ته به ډوډۍ عوامو له 50 روپۍ ورکړي. نور د عوامو لپاره زما دی بابا خپل بذات خود ریلیف 15 روپۍ ورکړي. دې کس 5 روپۍ ریلیف ورکړو، زما دی بابا 15 روپۍ ریلیف
ورکړي.
الحمدلله زه د ورځې 14 تیلې 15 تیلې 20 کیلو په خوم 20 کیلو د وی تیلې نه او ستن چې دی کم از کم 100 کسان چې دی هغه الله رب العزت کور کوي، 80 کسان کور کوي. اوس یا خو ولا زره ورکو چې سونه راځي ایسی حساب کتاب معنی راځي، لا مخلوق راځي او خپل شی وړي اوسي.
د بند محلی یو مشر محمد جان مومند وای په 10 روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د وړوکی کورنۍ هم لک تر لګه 10 ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریب لپاره په روزه کې یو ډالۍ ده.
لکه دا کرے په کور کې زما د کور 15000 روپۍ کرے ده، 30000 28000 په ما بسې بیل لازي او انکم زما 100 روپۍ ورځ ده. دا غنو د خلک ته نه دا ټوله روزه دا قشر یو سړی به 300 وړي هغه د 100 وړي په 200 روپو هغه ځان لینګولې داغی پیدا کو چې نور داخله لګه سیوا خلک خو ځړې نشي کوله او چې چا وس کی بزې بنګي او کم خلګي عادي په بل بل طریقه راوځي خو دې غریبانو دې څخه خدمت وکړي. یو کیلو دو کیلو خو خدي راوړي لیکن ګوله دې بګي او راوړي دې دا نه کوي چې دا پلاني په فاونډیشن دې دا پلاني او بچ راځي غریبانو لږه ورکي داغي په پوره کار کې الله بداغي اجر ورکي.
هر کار په روژه میاش کې شتمن خلق په بیلابیلو طریقو د غریب خلقو مرستې کوي، خو د بن امیر رحمان وایي چې د هغه مقصد د سیمې خلقو مرستې په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بې ارزي ونه درېږي او په ارزان نرخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دې رپورت سره د روانې غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماقام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډ استپام کوي. د شمالي وزیرستان د میرالي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملی اقدامات پورته کړي. دوی وایي پرون په خدي سیمه کې شو بریدونو کې یې کورونو ته هم تاوان رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د میرالي په خدي سیمه کې په پوځي کیمپ ځان مرګ برید او نښتو کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې لخوا د دې برید ذمواري منل شوې. بلخوا پوځ ویلي چې په دغه برید کې یې د نښتې پر مهال شپږ وسلوال هم وژلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی پرون ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې له 15 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دی او د افغان همکارانو للارې د هند د پیسې ترلاسه کوي. مشال ریډیو د دورانی د ادعا او پاړه د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي په دې حق له جواب ونه وې. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخوا پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه اړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسغدار پرون په ایکس پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د مارچ په 14مه ټلیفوني خبرې کړي چې پکې یې ویلي تجارت، امنیت، د ترهګرۍ مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون خبریال اسد علي تور په ضمانت خوشی کړی دی. نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د فروری په 28مه په هغه وخت نیولی و چې یادې ادارې په خبره اسد علي تور په ټولنیزو شبکو کې د عدلي خلاف بدنیتۍ ولاړ کمپین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي دي. او نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې پکې خواوشا 21 کسان وژل شوي او 11 جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د خبرونو په دویمه نیمایي کې ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته په روس کې د ولسمشرۍ د درې ورځنیو انتخاباتو نن ورسته ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ بلې شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په همدې حال کې د روس په ځنو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو خلاف احتجاجونه هم شوي. د روس د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي 1.4 میلیونه تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ویل شوې دغه انتخابات به آزاد او عادلانه نوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې 11 محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشرۍ پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مرسیوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډیره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کیږي چې 1 اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیا کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو 1 میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یو لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطن دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیا کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړه چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره ښې اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د ولسي جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف، او د ولسي جرګې غړی دغه راز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سوچي له خلکو یې غوښتي وو. غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندي ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږدمهاله بند خبرداری ورکړی و. تمې کېږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 اعلان سي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. لومړی وار ده چې په روسیه کې لوی ټاکنې کېږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او تر پرون پورې د دغه شمېر کسانو کابو نیمایي خپل رای په آنلاین بڼه کارولی دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت کې ټرافیکی پیښې غاڼو کسانو ته مرجوب لاړه. ولې طالب چارواکي خبر ورکوي چې د هرات کندهار په لویه لار په ټرافیکی پیښه کې 21 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 11 نور جوړل شوي دي. د چارواکو په وینا د پیښې جوړل شوي کسان د ګریشک ایمرجنسي او مرکز لخکرګه خار ته منتقل کړل شوي دي. په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دغه ټرافیکی پیښه تیر شپه د هرات کندهار پر لویه لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکی وای په یاد فیشه کې 21 تنه مړ سوی او 11 تنه نور ټپیاندی. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه فیشه د ګریش کولسوالی په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوی دی چې ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی ده. نوموړی وای په یاد فیشه کې 21 تنه مړ سوی او 11 تنه نور ټپیاندی. بلخوا پسی مکیانی شایدان وای تریادی ترافیکی فیش وروست ورلگیدن هم را منسته سویده چی گان شمیر کسان یادی ورلگیدن هم مرکدی دی. اینی شایدان زیادیوی چی دمروشو و کسان هویت نمالمی جزه کددی پا خبری چی پا زیاد انداز است و زول سویدی.
یو واتن الاس کسا داسی و نمالمی دلنی بس لگه سو خوش چی مینو پا سویده چی سویدی پاک سویدی و پاک مچر وس معنا خپل ور مرکدوار چې په یبر خالص وځه بالا ور ځایم نه ته پکې چې ور واخی چې څه دي شه و و شهیدان چرته دوی دا د کتلو د پیژندلو نه جدا
شي. شبخانی د ډاکټر د خواسه چې ما ته ویل سوي دي د شبخانی ډاکټر وای ویل ټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ول بالا دا چیلر ولاړ وو مخه مخه راغلی په چیلر کې مشته دي شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخه مخ پښ پټانکر کې مخه مخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ خو مخه مخ ور بشو ولې دی مشکل ولني خچ مخ کینو خاطر تر هغه غم شو دی ما ګر سره ترافیک مشکل مې دی نو هغه مخه مخه کې دښ سیابتی متوی خستې درم بیا خستې مشکل ولې څنګه کې سره
محمد قاسم ریاض د غراز یتوی چې د پیښو ټپیان د ګریش کې میریجنسی او مرکز لشکرګا شارت انتقال سوي دی. رافورونه وای چې د یو شمیر نورو ټپیانو روغتیاي حالات هم نازک شولل سوی دی. لدی ټولو سره سره د ترافیکو ریاست مسولینو ویل دي چې په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسانو په ترافیکی پیښو کې خپل ژوند بایللی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په ایکس شبکه لګولې بندیز د لری کړو د بیان ازادۍ ته د احترام وساتي. په پاکستان کې د فروری له 13 ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر دی تا د خلکو لاسرسي محدود شوی دی. په دې اړه په اسلام آباد های کورټ کې یو قضیه هم روانه ده چې د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی ای استازي عدالت ته د جواب ورکولو لپاره نور وخت غوښته دی. په دې هکله تفصیل د احمد شاه اعظمي ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنيستي انټرنیشنل د مارچ پر 14 پر خپل اکسپان په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکه د فبروري له 18 بند شوې ده او هغوی له 28 نور مدني ټولونو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالي لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل شوی دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادي او معلومات ته د لاسرسي اساسي حقونه ته پښو لاندې کوي، بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغه ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو لړنیوالو ژمنو سره سم دي د بیان ازادي او معلومات ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمېر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندیښنه څرګنده کړې و. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اوریدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13 د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی ای استازي احضار کړي ول. د پی ټی ای استازو عدالت ویلي چې هغه ته د جواب لپاره نور وخت ورکړل شي. ورست عدالت د پی ټی غوښتنه ومنله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15 د پی ټی وکیل د ویاوریدین پر مهال سند های کورټ وویل چې د کورنیو چار وزارت او نور امنیتي ادارو پر سپارښتنه د امنیتي وجوهات لکبل د انټرنیټ خدمات ځنډولې ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 18 د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د وی خبري غونډ پر مهال د فبروري 8 په مو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او خپل څوکۍ استعفا ورکړه. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نورو ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلتون امر یې وکړ. له دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8 انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستوي کې هم ډیری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر 8 ټول ټاکنې وسوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولې ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښ لپاره کړی و. مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو نه پاس تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شو چې د دوی ټول امیدواران په آزاد حیثیت کې پاس شوي وو او دوی ته د خزو او لګکیو چوکۍ نه ورکول کېده. خو د سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو باوجود هم د انتخاباتو کمیشن دوی ته ځانګړي چوکۍ نه دی ورکړي. دوی په پېښور های کورټ کې هم تحریک انصاف مقدمه درج کړې وه خو های کورټ ولدا غارش رد کړی دا. بلخوا غوند وای د فیصله پر ضد به سپریم کورټ ته دي. خود دې لوجه د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ترمنځ اختلافات رامسته شوې دي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو لړۍ هم روانه ده. نور تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
پکامي او صوبایي اسمبلیو کې تحریک انصاف ته د خزو او اوکیتونو د پر ځنګړې شوې څوکۍ نه دی ورکړل شوې او د دې څوکۍ د لاس نه وتو په وجه د خپل اتحادي سنی اتحاد کونسل سره اختلافات هم پیدا شوې دي. د تحریک انصاف غړو ته په ګوند کې د نن انتخابات نه کولو په وجه انتخابي نخ نه ورکړل شوې نو دوی په ازادانه توګه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخابات ګټلو نه پسې د ښځو او اقلیتونو دپاره ځانګړې شوې چوکۍ ترلاسه کولو دپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شمولېدو اعلان وکړو. خو سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکۍ دپاره نومونه د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره په ټاکلي وخت نه و جمع کړي. د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل د اختلافاتو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټوریټ مبارکړي مشال رډیو ته وویل.
پاکستان تحریک انصاف د سنی اتحاد کونسل سره چې کوم اتحاد دی که اتحاد چې د کوم مقصد د پاره شی هغه مقصد پوره لکه نشو غوی د مخصوص نشستونو نه محرومه پاتې شول په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس دلته سوال دا دی چې دا اتحاد د چا په وینا شوی او دا اتحاد چا کړو؟ ځکه چې بیرسټر علي ظفر چې کوم دی کوم چې سینئر رهنما دی د پاکستان تحریک انصاف هغه دا خبره کوي چې د عمران خان لخوا هغوی ته هدایت دا شوی چې یا خو به د جی یو ای شیرانی ډله د هغې سره اتحاد کیږي یا داغینه پس لکه دویم آپشن چې کوم هغه مجلس وحدت المسلمین.
د تحریک انصاف مشرانو علي ظفر او شرف ظلم مروت د جی او ټي سره د خبرو په وخت اول چې د سنی اتحاد کونسل سره الحاق کول د دوی د ګوند غلطي و. خو دوی په جواب کې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حمید رضا په خپل ایکس پانه ول کړي چې تحریک انصاف غړي باید خپل مسلې په کور دننه حل کړي ځکه چې د سر هم په دې اړه ډېرې خبرې شته کوی کړي نو دوی بچاته مخونو ښکار کولو جوګه پاتې نشي. د بیان په اړه په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشواني مشال لډیو ته وویل
چې دی وخت کې پی ٹی آئی چکم دے اغا ایز اے پالٹی اغی کے درنا ڈیر زیاد مسائل دی پالیسی ہم سا کنکریٹ پالیسی ندا پی ٹی آئی اغا غلط فیصلی چکم دے اغا نن دا ملک اور دا قوم دے پارا ہم اغا انتہائی نقصان دے ثابت ہی گی. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل چکم دے پا پارلیمنٹ کے اغا داخت یو اپوزیشن ہو خیال دا دے چی دا بایو دیر مضبوط اپوزیشن کردار ادا کی لیکن ما تا دا سے نخ کاری گی اغی وجہ دا چی ودین پی ٹی آئی چکم دے دا سے خلق انجیکشی دی چغه د پی ٹی آئی د پارا ډیر زیات نقصان دی ثابت کیږي.
د ځنګړو څوکۍ د پره تحریک انصاف په خور های کورټ ته درخواست هم ورکړیو خو های کورټ دغه درخواست رد کړ. تحریک انصاف اعلان کړی چې های کورټ د پریکړې خلاف به سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د روجي میاشتې لپاره د صوبې خواوشا اتنی ملکو به وزلا کورنیو ته د لسو زرو روپو مالی مرستو ورکولو اعلان کړی. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې ورته تر دې دمه دغه پیسې نه دی ورکړل شوی. دوی وایي یوې خواته ګرانی ده بل خوا روجا او بیا په روجا کې روزګارونه هم سم نه وینو په کار ده چې پیسې ورته زر تر زره ورکړل شي او خوراکي شیان دې هم ورته ارزانه کړل شي ځکه چې په لږو پیسو گزاره ګرانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې پروګرام کار روان دی او زر به حقدارو ته پیسې ورکول شروع کړي. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور دا مرچ په اوما اعلان کړو چې د سوبې بیوزلا شوخه اتنیم لک کورونو ته به پروژه کې لز روپے میاشت مالی امداد ورکوي. خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وایي باید زر تر زره دغه پیسې ورته ورکړي ځکه دوی د ګرانې له وجې بازارونو ته نشتلې او نه سو ځان له اخستلې شي. دا چرسدې پغړ بازار کې پلس ګړې سبزي خرسون کې سید الله وایي
کسي کتر ته میسج کړي او تر دې وخت پورې څه پیسې کتاب پوي نه شو مودار دا چې په دې روزه کې مونږ ته ملو نشي ګرانی دا بیا د دین آباد به مونږ سکو په کار دي چې دا مونږ له سره کی
قجوري او اچارو خرڅون کې محمد اشفاق وای سو سوار خپل شناختی کارت نمبر لګل هم دی خلا پیسې ورته نه دی ملو.
دا کې خو مونږ میسجونه کړی دي او واپس راغلی چې مونږ به تاسو ته خبر درکو او سپور سم لانیشته دا روزه تیر شینو دی وخت مونږ قرضدار یم او روزګارونه نشته غریبی دا هر سړی چې کم دینو لکه کمزور دی کدا غلی سړی ته پتا دا یوازې دانا چې زب وې ما چې لکه زب از دا ټول کمزوري دي غریبانا دي او غریب سړی دا پاره مهنګای دا ډیره زیاته.
شپې تکلل مختار علي چې پوګه په بازارونو او لارو کوسو کې د ماشومان او ټوپه واسکټ او پنی خرڅوي وای روزګارونه ډیر خراب دي نو باید حکومت ور سره د مرستو ژمنې سر ته ورسوي.
دا مون خدا به نظر پیسې کور والا والا اخلي او سړي رادا صاحب دا رنګ اطلاع کړو چې تاسو ته بل روزي پېکې دا پاره 10000 روپے ملاويږي
مون خو میسه جم کړي هم د دې پتا معنی سو مون کړه پیسې لانی لري میلو شوی او کمزوري او روزګارونه نشته سوداګان کروم لو تاوانونه کوي نو مون وزیر اعلی صاحب ته دا خواسته چې دا پیسې دې راغی چې دا مون ته میلو شي
ولی په دې اخلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف سره تماس ولول نو هغوی سره خو خبره ترونه شوې خو د هغې د مطبوعاتو مرستیال نعیم الحق مشال لیډو ته وویل چې یو شخصي بینک سره خبره اتره شوې ده چې د هغې له وجې خبره د ځنډ ښکار ده او راتلونکې اونۍ د ګل یا نهه ورځو نه به دغه پیسې ورکول شروع کړلی شي. ولی هم په دې بابله د خوراک صوبایي وزیر ظاهرشاه تورو د مارچ په 15مه په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلي چې د صوبې شاوخوا 8.5 لک کورنو ته 10,000 روپۍ میاشت پروګرام به ډېر زر څو ورځو کې شروع کړي او د دې نه به د صوبې 50,000 نفوسو ته ګټه ورسي. دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صوبه کې خصوصي مهم د وړومبۍ روژې راسې پیل شوې دی او ډېر کاروان هم کړی دي چې پکې ګران توکي خرڅونکي گرفتار شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په روجی میاشت کې د پیښور ګڼ شمېر خلک د سودا لپاره مشهور بورډ بازار ته ورځي. خو دوی وایي سږ کال خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې دي او په سرکاري نرخنامې څوک عمل نه کوي. بلخوا د بازار دوکانداران دا موقف لري چې منډیانو نه ورته سودا په ګرانه بیه پریوزي، نو ځکه یې نرخونه هم زیات کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په بورډ بازار کې ځینو کسانو سره خبرې کړي چې د سودا لپاره ورغلي او دوکاندارانو سره یې هم خبرې کړي چې ولې سرکاري نرخنامې نه عملي کوي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
والا برتان برتان اخواګا برتان اخواګا
والا پسلا والا پسلا والا پسلا والا پسلا
5 کیلو 100 روپے کیلو.
د مشال ریډیو ریدونکو دلته یو دکاندار سره خبرې ترې کړو که نمره ته وخلې.
وا حبیب الرحمن واره
که تر ته یو څو شیونو ریټونه وي
داسې و چې د روجینا مخکې د کوهنور کوم د لوکل وړي کې راځي کنه د په 1,500 روپۍ ډبه و 5 کیلو ولا اوس په 2,000 روپۍ کې د روجی ته 2,500 روپۍ لوکل ګران شوې دي. ډالډا چې کوم دی په 2,500 روپۍ دي شو په 2,500 روپۍ دي 5 کیلو ولا. د لوکل چې کوم د غریب سړی خوراک چې کوم دی لوکل وړي د 2,500 روپۍ ګران کړی دي. مهودل په 550 روپۍ کیلو دي. وریجا خدي اوس په 340 روپۍ کیلو خرڅيږي. خچاول چڼودل په 280 روپۍ دي. روخوزه د تیر کال تقریبا په 390 روپۍ اوس په 450 روپۍ دي. کښ په 100 روپۍ فرق صرف دغه رجل په دې کې راغلي دي 800 ملي لیټر کې.
ځلي حکومت نرخنامه کې او بیا داسې سودا کې ډېر فرق دي.
دغه حکومت په نرخامه کې یو شی لیکلې او مارکیټ کې به شاته ملاويږي چې موږ کم منډې نه الو کنه الته ګران وي. نو په دې کې دکاندارانو کو سروال نه لري. نو مزه د حکومت کارونه دي چرته پیټرول ګران شي هغه سره اثرات پریوزی کوي کې زی اضافه راشي کنه دا شینو باندې کوي دا شینو زیات راځي. پاکستان کار زی ډیر علی بس موږ نه په پویګو او نه د حکومت سره حل شته.
نمره ته وخلو
نو ما مې خیال اکبر افریدی بس لګه دا رجمات مو جماعت د شاینه راخلو نو غوډیم ګروندی وړم ګروندی یو شای ارزون نشته.
نو بشیر یو چکن پزر په یو بزخو چې هوټل کې کار کوم اوس خو به چټی دا روزه ده هفته کې یو ځل لیوړو بس بس پکوډې کله سموسی کله یو شې کله بل شې چاګنیانی مګنیانی غوخه ضرورت رسیدلې غوخه مو بس تلګرزانی شي مونږ وای چی بس
اسلام منوم ده زهو کجوري خرصوم اورور بورډ بازار کې رحیم پلازه مخه تا درته ما دا بیارم چې د مو خرصو پاته سو بیا چې گاګ لانجو کې په وسو مرکو او دا ایرانی چې د پشپک سو ریټ د په 1500 مرکو او دې کې دا سکر والا د په 1400 د په 350 مرکو.
نو دا گاګ ګلې کا چې کومه سرکاري نرخنامه د په دی باندې عمل نشي
چې پسر ریټ مونږ ته په منډي کې میلو شي هغه انداز باندې ورته ریټ اچو په ماغه ریټ مونږ خرڅو مونږه کیلو کې 500 غټو دیشتم غټو د سې پر وخراج چې سلم پکې غټو نرخنامه ته چوزي خامخا تاوان چې اوشه مونږ په 1000 سوالو نرخنامه کې 350 ریټ خو خامخا به تاوان کې.
نوم می مجید منتو خرڅو دا د مېدی نه جوړیږي منس کی قیمه بندیږي کرم بندیږي پیاز بندیږي نور زیره میرا دا مصالحې ورچو بارا به چکا چو چکنیا چو دال شو سلات تقریبا 600 800 دانی خرڅيږي.
زه تاکالم بلال
ډیر زیات خوخه زه خو چې کلم بور ته راشم خامخا وړم کور کې هم خلک خوخه دا کور په فرمایش خوړم
زمانه واقف ته او جمعه هاستل نارالو زه جی اسلامي کالج کې ما بس راغلو دلته سودا د پر راغلو او سټوبري مو واغستا دا یې سیوان مو واغستا او سپیکوړې خلو بس هاستل کې اسه مالات خرابې بچ روزه وی کنه نو بیا موږ بیا ځکه بار ته پر روزو کنه دلته سوال بیا تک یو روزه ماته خو بیا لري کراني خو ډیره زیات ده اوس امرودان مو کته اصل کې اسه 200 روپے باندې اوس په 350 باندې دي جی روزه کې لګي پیسې سیوال کې کنه هم روزه کې نه لګي روزه کې لګي سیوال کې
په پیښور بورډ بازار کې د دکاندارانو او عام ولستا سرعت مواردل چې زمونږ همکار فرهاد شنواری سره خبرې کړې وي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د دینی موضوعاتو خبرونه ته د روجي ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې په روجه کې د ساتيري لپاره د نورو کارونو پر ځای ولې عبادت خوي دا به هم اوري چې په زنو هوادونو کې خزې د تراوی د مونږ د پاره جمعاتونو تزي نو آیا دوی کولای شي چې په کور کې هم د مونږ ادا کړي او کسنګ دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
در رمضان المبارک په دې مبارک میاش کې بعضی ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارک میاش کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کې او قتې کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډیر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چیرته په عام ورځو کې دا اعمالو شو خو زه یو خبره لیکن د رمضان المبارک دا مبارک میاش چې دا مسلمان د پاره د کامیاب تجارت میاش ده دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی باید د الله جل جلاله په ذکر باندې په دعاګانو باندې ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلېږي هغه بدون د روژې نه هغسې نه قبلېږي د عبادت چې کوم قیمت دی په روژه کې هغه بیا په عامو ورځو کې نه دی د خیر ښېګړې د عمل چې کوم قدر دې پروژه کې هغه په عام ورځو کې نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو انسان چې یو نیکی او خیګړو کې پروژه کې نفل او تطوعی کار وکي یعنی هغه کار چې الله تعالی په فرض کړی نه دی داسې یو عبادت وکي لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکي دا هغه ثواب چې دی دا د فرض برابر دی لکه یو فرض عمل چې په عام ورځو کې سړی وکي امدارنګا کچرت سړی یو فرض پکې ادا کی نو دا د اویا فرایز او قدر ته ثواب لري لکه اویا فرایز چې په عام ورځو کې بدون د روژي او بدون د رمضان نه سړی ادا کی نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونشي د الله تعالی یاد پکې ونشي او په ما باندې درود ونشي ویلای یعنی درود شریف ونوي څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قیامت په ورځ باندې به یو حسرت او افسوس یې ذی خلکو وي به خدای کاش کې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وي او ته مو یاد کړی وي بل په بعضی خارونو کې دا خبره منګورو چې خزی تراو تراوزی په افغانستان کې خدا رواج نشته خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې د لباس به اغوستي چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي دا خبره جایز نه ده غلط کار دی همدارنګا یا به ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان دا هم جایز کار نه دی حسین هم نوافل عبادت دهغی ثواب د نبی علیہ السلام د مسجد نو د مکی نا زیات پکور کی چکور کیو کی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.